په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکې دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پیل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت کورنوي چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې څو میاشتې بهر کندهار ته تللی او له ملا هیبت الله اخندزاده سره یې کتلی دي. د دې لیدنې کتنې خبر د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په شپه په خپله ایکس پاڼه ورکړ. مجاهد زیاته کړې چې د دوی د حکومت کورنیو چارو او دفاع وزیران او د استخباراتو لوی رئیس ملا هیبت الله اخندزاده ته امنیتي راپور وړاندې کړ. سراج الدین حقانی د طالبانو له هغو لوړ پوړو مشرانو دی چې د واک په انحصار یې کلکې نیوکې کړې دي. حقانی د ځینو راپورونو له مخې له ملا هیبت الله اخندزاده سره د مخالفت تونو په سبب لا افغانستان وتلی او څو میاشتې په متحده عربي اماراتو کې و او دوه اونۍ مخکې بیرته افغانستان ته ستون شو. حقانی وروسته له هغې کندهار ته تللی چې متحده ایالاتونو د هغه پر سر د $10 میلیون جایزه لغوه کړه. طالبانو څلور چینایان د کابل په هوایي ډګر کې نیولي دي. د کابل په هوایي ډګر کې د پولیسو ویان عبدالله فاروقي د سنیو ته نن وویل چې دې چینایانو هڅه کوله چې 600 ګرامه سره زر قاچاقي ورسره یوسي. وروسته تر دې چې د 2021 کال په اګست کې طالبانو کابل نیولی دی، دغه ښار ته د چینایانو سفرونه زیات شوي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه د جماعتونو د لاؤډ سپیکرونو له لارې اعلان کوي چې افغان کډوال تر دوشنبې پورې له پاکستان ووزي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې افغان کډوالو ته امر کړی و چې د مارچ 31 د خپل هیواد ته ستانه شي. په خواله رسنیو کې په خپره شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په لاؤډ سپیکرونو کې وایي دا د پاکستان د حکومت امر دی او باید پلی شي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د پاکستان دا پریکړه چې کډوال په دې ډول باسي د بشري حقونو له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده. بلورته د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې پاکستان باید له خپلې خاورې د افغان کډوالو له ایستلو لاس واخلي. یو سلو څلور اویا افغانان له پاکستان څخه جرمني ته ورسېدل. په دغو کډوالو کې 2 میرمنې او 2 نارینه دي چې پرون ماسپښین د هانور هوایي ډګر ته په الوتکه کې ولېږدېدل. د راپورونو له مخې برلین له شاوخوا 2800 نورو افغانانو سره هم ژمنه کړې ده چې هغوی به هم جرمني ته انتقالوي. دا هغه افغانان دي چې دوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په وخت له جرمنیانو سره انکار کړی و. د جرمني دننه یو شمېر سیاسي ګوندونه دغه هېواد ته د کډوالو له ورتګ سره مخالفت کوي. استرالیا له افغان ښځو او نجونو سره په بشري برخه کې د $15 میلیون مرسته اعلان وکړ. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ نن وویل چې هېواد د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته چې د طالبانو په واکمنۍ کې له ننګونو سره مخامخې دي ژمن ده. د استرالیا د بهرنیو چارو د وزارت په ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویل شوي چې د استرالیا دا 15 میلیونه اضافي مرستې به د ملګرو ملتونو مؤسسو ته وسپارل شي چې په روغتیایي چارو کې له افغان نجونو او ښځو سره مرسته وکړي او همداراز د بې ځایه شوو نجونو او ښځو لاسنیوی وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د پنجشنبې په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د روژه ماتي په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې برخه واخیسته. دې غونډې ته ډونالډ ټرمپ د خبرو په مهال له امریکایي مسلمانانو مننه وکړه چې په نومبر کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ته رایه ورکړي. ښاغلي ټرمپ وویل چې په سلګونو زره امریکایي مسلمانانو د ته رایه ورکړې دي. د امریکا ولسمشر وویل چې دی هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې سوله وشي. د روژه ماتي په دې پروګرام کې یو شمېر امریکایي مسلمانانو ته بلنه ورکړل شوی وه. د سودان پوځ وایي چې پلازمینه خرطوم اوس په بشپړ ډول په واک کې دی. په سودان کې د پوځ او له پوځه د بیلو شو وسلوالو ترمنځ له نږدې 2 جګړې وروسته د سودان پوځ له یوې اونۍ راهیسې د ولسمشرۍ ماڼۍ، هوایي ډګر او نور ستراتیژیک ځایونه لاندې کړل. او د تایلند پلازمینه بینکاک نن یوې زورورې زلزلې ولړزه او دا زلزله د ریختر په کچه 1.1 ثبت شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې او د جرمني د جیو ساینس مرکز وویل زلزله د 10 کیلومترو په ژوروالي کې وچه. د لومړنیو راپورونو له مخې مرکز په ګاونډي میانمار کې و. تر اوسه د دې زورورې زلزلې د مالي او ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. خبرونه ملازدی رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شي پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورې چې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې څو میاشتې بهر کندهار ته تللی او له ملا هیبت الله اخندزاده سره یې کتلی دي.
طالبانو مشر داسې تصمیم ونیو چې دغه چارواکي به دوی کندهار ته راغواړي تر څو چې دغه خپل منځي اختلافات له منځه لاړ شي.
له پاکستان د بیا اسناد او ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو وروستي مهلت پور نږدې کې دوه سر پټولنی زرسنیو کې خبرو شو ویډوګانو کې اخکار یو اوریدل کېږي چې پاکستانی پوځیان په جماعتونو کې له میشتو افغانانو غوړي چې د مارش له یو دیشمه د مخه ووزي
یو ضروري اعلان واوري دلته چې زموږ کوم افغانان ورونه پراته دي د یو کې شتاله خوري د سرکار د طرفه وظیفه اعلان دی چې د خپل کړي خپل وطن افغانستان ته یوسي
کوچنی اختر ته ورنږدې کېدو سره یو شمیر کورنۍ وایي ل خپل غړو او خپل خپلوانو بیل شوی او اختر سم نشیل منځله
زمونږ نیمه کورنۍ امریکای کې ده او سره کورنۍ غړیم چې دی هغه افغانستان کې دی او ز خپل لته مسافرې ما ته مسافرې کې خو اخترونو اخوان مین نه دی
د رغنیزو چارو په اړه به ووري چې د خوست ولایت په تریزی او اولی شور ولسوالۍ کې د څو پروژو کار پیل شوی چې د سیمې اوسیدونکو ورته خوښ دي
نور افتر جیر و مختشی منگانه پکایتی جوڑه شی خیواتا گاتا ورسیگی
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری طولگه
ازادي رادیو او ری راز د خبرونه لومړی موضوع تلکه څنګه چې مخې خبرونه کوم هم واوریدل د طالبانو د حکومت کورونی چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې څو میاشتې بهرو کندهار ته تللی او د طالبانو له لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده سره یې کتلی دی د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلی په کندهار کې په دې غونډه کې سراج الدین حقانی پر سراج الدین حقانی سربیره د دوی د حکومت د دفاع وزارت او استخباراتو ان چارواکو هم برخه اخیستې وه نورحال په دې رپورټ کې
د طالبانو د حکومت لمشر سره د دوی د کورنۍ چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی د خپل منځي اختلافونو د راپورونو لخبرېدو او له دوو میاشتو زیات وخت لپاره په بهر کې اوسېدو او بیرته راستنېدو وروسته نوموړي بل اخره له هیبت الله اخندزاده سره لیدلې دي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه په خپل ایکس باندې لیکلي چې دا ناسته په کندهار ولایت کې په لوړه امنیتي کچه ترسره شوې ده نوموړي زیاته کړې چې د سراج الدین حقانی سربیره د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق د دوی د دفاع وزارت مرستيال عبدالقیوم ذاکر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستيال محمد نبی عمری د هیواد امنیتی راپور خپل مشر ته وړاندې کړای دی کته هم نوموړي د دې غونډې د وخت او محتوا په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي او نه هم د دې غونډې کوم رسمي عکس خپور سوی خو زبیح الله مجاهد ویلی چې په دې غونډه کې د امنیتی ارګانونو وړاندیزونه اوریدل سوي او د عملیاتو او چارو په اړه ورته لارښوونې سوي دي د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد د دې ناستې د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي دا لومړی ځل دی چې طالبانو په علني توګه په لوړه کچه امنیتي غونډه کې افغانستان ته راستنېدو وروسته د سراج الدین حقانی ګډون تایید کړای دی تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مشر او د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په ګډون چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې له کابل متحده عربي اماراتو او بیا سعودي عربستان ته سفر کړی و د طالب چارواکو ترمنځ د اختلافاتو راپور نه خبره سوي دي خو نه د او نه هم دې ته نږدې سرچینو په دې اړه چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخندزاده سره د هغه اختلافات زیات سوي د خبرو سویو راپورونو اړوندې تبصره نه ده کړې په دې لوړه کچه غونډه کې د هغه بیا راڅرګندېدل د امریکا د عدلي وزارت له تور نوملړه د هغه له نوم لرې کولو او د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د لس میلیونو ډالرو جایزې له لغوه کېدو سره هم مهاله دي ځینې کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو د کمولو په موخه سوې ده له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
مست شوړه او تر اوسه معلومه نه ده چې د دې غونډې نو وروسته سراج حقانی خپل لغه خاموش احتجاج ته دوام ورکی که با بیرته وزارت راستون شي خو زه فکر کوم چې کوشش کیږي چې دغه یو بنزکتی چې رامزده شوې ده طالبانو کې غه حل کی او د خلکو تشویشونه رفع شي
د سیاسي چارو په اسحاق ادمر هم ازادي راډیو ته وویل
دی طالبانو مشر داسې تصمیم ونیو چې دغه چارواکي به دوی کندهار ته راغواړي او دوی سره به خبرې اترې کوي تر څو چې دغه خپلمنځي اختلافات له منځه لاړ شي نو تر اوسه پورې د دغه کتنې نتیجې څرګندې نه دي چې آیا کوم توافق په دغه برخه کې شوی او یا دا چې همدا ستونزه همداسې پاتې شوې ده
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یوې سر سرچینی د هوت میاستې پلمړی نیټه ازادي رادیو ته ویلی و چې د طالبانو د حکومت په کابینه کې څو وزیرانو د دوی د مشر د پریکړو او نارضایتیو له امله په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو د بندیز په غبرګون کې استعفا وکړې وي چې د ملا هیبت الله اخونزاده لخوا ونه منل سوې، خو هغه مهال د طالبانو د حکومت یوې بلې سرچینې دا اداوې رد کړې وي. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنکزی د روان کال په جنوري میاست کې وروسته له هغې له افغانستان څخه ووو چې ظاهرا څرګندونې یې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د کړنو په اړه د نیوکو په توګه انګیرل کېدې. د طالبانو د یوې سرچینې په خبره د ځینو طالب مشرانو نارضایتۍ هغه وخت لا څرګندې سوې چې ملا هیبت الله اخونزاده د ستانکزي د نیولو امر صادر کړ، خو طالب چارواکو تل هڅه کړې چې نړۍ ته ځانونه یو موټی وښیي او هر ډول خپلمنځي نارضایتۍ پټې کړي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شیزې وي.
له یو اړخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
له پاکستان د بی اسناد او ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو وروستي مهلت پور نږدې کې دوه سره په ټولنیزو رسنیو کې خبر شو ویډیوګانو کې ښکاري چې پاکستانی پوځیان په جماعتونو کې له پسیمو کې له میشتو افغانانو وړي چې د مارچ له یو دیشمې د مخه له پاکستان وزي. په پاکستان کې یو شمېر میشتو افغان کډوالو هم دا خبره انتایید کړې او ویلې چې په دې موده کې د کار روزګار راټولول ورته ستونزمن دي. البته درې ورځې وروسته دغه وروستۍ مهلت پوره کیږي. په دې اړه نور حال د فیروز عزیزی په راپورټ کې.
یو ضروري اعلان واوري دلته چې زموږ کوم افغانان ورونه پراته دي، د یو دې تاریخ کورې د سرکار د طرفه وظیفې اعلان دی چې دې خپل کړي خپل وطن افغانستان
ته یوسي. پاکستانی پوځیان د جماعتونو لاره افغان کډوالو ته د وتلو اعلانونه کوي. دا داسې مهال چې په پاکستان کې د بی اسناد او ای سی سی کډوالۍ کارت درلودونکو افغانانو د استلو ضرب الاجل پای ته یوازې درې ورځې پاتې دي. د پاکستان حکومت روان زیږدیز کال د جنوري په 29مه د یادو ځانګړنو درلودونکو افغان کډوالو ته د وتلو وروستۍ نیټه د رواني مارچ میاشتې 1.5 وټاکله. که څه هم ازادي راډیو دا ویډیوګانې چې په خواله رسنیو خبرې شوي او ښیي چې پاکستانی پوځیان جماعتونو کې د اعلانونه کوي په خپلواک ډول نسي تاییدولای، خو په پاکستان کې میشت ځینې افغان کډوالې تاییدوي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د پاکستان په بېلابېلو سیمو او ښارونو کې پیل شوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي چې که افغانستان ته ستانه کړل سي له سختو ننګونو سره به مخ، او دا چې دوی به په دې موده کې خپل کاروبار راټول نسی کړای. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې میشت فرید کاموال چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري او په خبره یې له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې هلته اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل دې هیواد کې بل میشت افغان کډوال اسد خان چې د اسلام آباد اوسیدونکی دی او دای هم ای سی سی کارت لري، د ورته اندېښنې په څرګندولو د افغانانو پر وړاندې د پاکستان حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي.
د پاکستان دا پریکړه بهش غیر عادلانه ده، ځکه دلته افغانانو زحمت ویسته دی، کورونه ځان ته جوړ کړي، جایدادونه جوړ کړي، دوکانونه اغوستې، سرمایه گذاری بنده کړي، د اختر په افغانانو باندې غم جوړ کړي، د خورجانې یو ویر ده، هر یو وګړي د افغانستان وبر ډېر زیات د پریشانۍ په حالت کې دی. خلک ته داسې یو روحي تکلیف پیدا شوی دی چې څه به کېږي، څه به کوو، دا دوکانونه به څنګه کوو، دا روزګار به څنګه کوو، دا
دوی د پاکستان حکومت غواړي چې دغه هیواد کې میشت قانوني یا اسناد لرونکي افغانانو ته د اوسېدو اجازه او یا هم په خبره د پاتې کېدو مودې وغځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لک افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري، دا کارتونه په 2018 کال کې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ورکړی دي. که څه هم د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دې په جبري نه بلکې په تدریجي او آبرومندانه ډول له دغه هېواد استانه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی. پاکستان کې میر ځینې هغه افغانان هم چې مقصد هېوادونو ته د تللو لپاره د خپلو کیسونو پړاوونه بشپړوي وایي که افغانستان ته ستانه کړل سي و به ګواښل سي. له دې ډلې سهار عزیزي ازادي راډیو ته وویل:
نگران خیلی زیاد استیم، اول که ما افغانستان بریم
دیر اندیش منیو که افغانستان تستانه شو مغال ده درست نشو ویلی او ده پلان شوان می هم حال ده بخطر کده سموک وقته نده ده ترسو چیز مکی سونه جوری که پاکستان دی موک سره کار نلری.
تازه ده بخنی نریوال سازمان ده سویلی آسیا چانگی هم ده پنج شمی پورا از ده مارش پا وویستمه ده پاکستان ده پریکل ظالمانه بللی او خبردارای ورکرده که ده افغانان پا زنگری داول حقا چی پتکوی ده امنیتی سونزو لعمله ل افغانستان و تلی بیر تخبل هیوات تاو شرل سی زون بایی لگواخون و سرمخ سی.
بیا هم په پاکستان کې د افغان کډوالو په موضوع کې تمکیږو. په پاکستان کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا رئیس بریالی میاخیل هم د ټلیفون لار را سره وصل دی. میاخیل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. میاخیل صاحب، تاسو چې د افغان کډوالو چارې د نږدې څاری او د دوی هغه وضعیت ګوري، درې ورځې وروسته د پاکستان د حکومت مهلت پوره کیږي. اکثر افغان کډوال چې موږ سره غږیدلي وایي چې دغه مهلت چې پاکستان حکومت ورسره ټاکلی دا کمه موده ده او په دې روزګار په دې موده کې دوی خپل دغه کاروبار او روزګار نشي راټولولی. د وضعیت څه ډول دی؟ آیا د پاکستان حکومت به خپله دغه پریکړه عملي کړي؟ تر اوسه پورې خو یې ټینګار کړی وایي چې زموږ پلان همغه دی چې موږ باید بې اسناد او ای سی سی افغان کارت لرونکي وباسو.
خبره خو داسې ده چې ټولو ته معلومات دي چې دا عملي نه ده، ځکه په دومره کم وخت کې بیا میاشتې ګایډلاین ورکول او په هغه کې بیا شل پنځه ورځې لار ورته بندول، نو دې خلکو ته د دوی کم ګایډلاین چې وو د میاشتې هغه هم ورته ټول لس ورځې پاتې نه شو. نو دا اته لکه څه د پاسه چې دي دا ایس سي هولډر دي او دغه شانته چې دي هغه دوی چې د غیر قانوني وي که نه انرجسټر خلک چې دي هغه دي، نو دا خو هېڅ امکان نه لري، هېڅ عملي نه ده. دا خبره دوی په څنګه عملي کوي؟ دا دا چې هغه خزلي چې راغونډي هم دومره هم په دومره ټیم کې نه راغونډېږي. بیا دا پنځه لفت کالو دلته دوی روزګار دی، تجارت دی، بزنس دی، دوی تعلیمونه دي، د دوی دلته رښتې دي، د دوی ډېر خخ زندګي دی دلته، دا رایستل او دا راغونډول دا دا هېڅ امکان نه لري. خلک یې دومره پریشانه کړي دي چې دا روژه په هېڅ باندې ونه لګېده نه. خلک په دې پوه شو چې دا روژې شوی مدنن د اختر شوی مدنن د اختر کله دي، خلک متوجه نه دي، خلک یې دومره پریشانه او ټنشن کې اچولي دي. او خبره خو د عملي کېدلو هېڅ امکان نشته. سیبا
میخیل صاحب، تاسو ویل چې دغه وضعیت د خلکو دا ډول ده، تاسو هم په یو ډول باندې د همدغو افغان کډوالو یو مسؤلیت لري، دغه مسؤلیت مو غور کړی ده. د پاکستانی چارواکو سره به په دې ارتباط تل خبرې کوي، له دوی سره مو چې خبرې کړې دي تر اوسه پورې آیا دوی قناعت نه دی حاصل شوی چې دا عملي نه ده چې دومره زیات شمېر افغانان په دومره کمه موده کې له پاکستانه وایستل شي؟
دی تمنګ خپل د انیشار د مسولیت دی، دا دنده د انیشار ده چې انیشار د دې سره کینی ځکه افغان مهاجر شي، دا د انیشار دغه دی مربوط خلک دي. موږ انیشار ته ویلي چې وروره د دې مسلې حل تاسو سره دی، کینی او سره که د مرستې غواړي کومک سره وکړي، که نور څه مشکلات دي مشکلات سره حل کړي، ځکه دا دا خلک هلته سرحد کراس کړی راغلي او تاسو د غیر قانوني وایي. دغه خلک همدغه شان ته د تاسو چې د کوم قانوني وای دا همدغه سیر په همدغه سیر راغلی وو، دلته بیا وروسته تاسو قانوني کړو که اوس وایي چې دا غیر قانوني دي، تاسو ولا ستاسو ورګه قانوني کوي ولا هغه خپل ځان انکار نه کوي. نو انشار د مګه بار بار دا خبره کړې ده، انشار په اسلام آباد انشار ته ویلي هغه د اسلام آباد د پندای خلکو ته دغه کړو اشتهار کړو چې تاسو دا پرې دی موټ چې موږ تاسو ته موه تاسو مې وچی وځي، نو موږ بچا د فخراړو یا موږ لګي والی ځلې کوو، خو دا څنګه چې بیا خلک د پندای اسلام آباد د پازابو یو تکلیف دي، نو موږ احتمالي دغه دا کړی چې تاسو کوم کې نو کنه د اسلام آباد د پندای نه وځي نو خبره بدای.
بله،
ما ابلور دې په تاسو خبر شي چې پرېس کانفرنس مو کو دل درال ما پر کانفرنس میں پانتیا کلا وک چدی ختم لاڑا بند کڑے دا ختم چدی تاس ماجر دے چوزے منگا تر ہی ورکڑی ما تاس ہمیشہ دا کرکڑی وقت ورکڑی دے شپگ میں شکال ماجر تا او بیا پاگی کی تاس لاس دزنی ناستی او ماجرم لاس دزنی ناستی شپگ میں شی اس پاس گیو تو چلا وزے نہ شپگ میں شکی تاس خپل کو ور کو کئی کورنے کارو کئی سدا بسنگ او باسو
بلے میں خلص
دا کال پاس
بلی میں خیر سر تاسو خو ویلې د خپل هڅو یادونه وکړه چې دا د یو ان سی آر هغه دنده ده خو راشو کدي خبره ته چې تاسو د افغان کډوالو د مرکزی شورا له هغو زیانګالو افغانانو سره تاسو څه کولای شئ هلته په پاکستان کې اکثره خو زیانګال دي تاسو شورا تاسو څه کولای شئ د افغان کډوالو ته تاسو د مرکزی شورا د کډوالو د مرکزی شورا رئیس یاست
منگا ددی خال کو آواز او چتو دغه مربوطه دارو پورې رسو د عدلیه دروازه ټکو د عدلیه دروازې ټکولې دي د پریس کانفرنس دلاریم د دې وګونو تر سولې دلته د امارت اسلامي کونسلیټ دی هغه تم دغه دروازې ټکولې دي هغه تم دا آواز رسولې دي نو د سفران وزارت دروازه ټکولې ده مونږ چې د چا پورې مربوط خلک وټولې دروازې منگا ټکولې دي خو تر اوسه پورې مونږ ته لا داسې مطمئن جواب نه دی راکړی شوی
پاکستان کے افغان کڈوالو دے مرکزی شورا رئیس بریالی میاخیلو د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې له لوري له اوکراینی ماشومان د اوکراینی ماشومانو د اختطاف د قضیې د عدالت لپاره درول پروژه بیا پیل کړې ده روسیې د 2022 کال د مارچ په میاشت کې پر اوکراین برید وکړ د دې حملې له پایلې تر اوسه داسې راپورونه خپاره شوي دي چې روسیې یو شمېر اوکراینی ماشومان ورسره خپلې خاورې ته وړي دي موسکو دا رد کړې ده نور جزئیات د احمد شیبر پر پورت کې
د امریکا متحده ایالاتونو پریکړه کړې ده چې هغه پروژه په موقتی ډول بیا پیل کړي چې د اوکراینی ماشومانو د اختطاف د تعاو مربوط ده له څو کلونو راهیسې د امریکا له لوري د دې تمویلوونکې پروژې هڅې چې د یل پوهنتون هم پکې ونډه لرله د دې سبب شوه چې د نړیوالې جزایي محکمې له لوري د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین او د کرملین د ماشومانو پر مدافع وکیل تورونه ولګول شي د یل پوهنتون څېړونکو موندلې ده چې پوتین او د روسیې یو شمېر نور جګپوړي چارواکي په مستقیم ډول د داسې تنظیم شوي کمپاین برخه دي چې د روسیې تر واک لاندې اوکراینی سیمو څخه ماشومان روسیې ته انتقالوي او هلته د اوړي کمپونو او یو شمېر کورونو ته سپاري چې په خپل خوښه دي چارې ته چمتو کیشي د روانې میاشتې په پیل کې د یل مرکز اجرایوي رئیس ناتانیل ریمنت د آزاد اروپا سجی راډو ته ویلي وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې پروژې تمویل درولی چې هغه دا اقدام د جنګي جنایتونو د ثبت هڅو ته یو ستر ګزار بللی وو د ټرمپ اداري هم څېړونکو ته اجازه نه ورکړي چې خپل ثبوتونه د نړیوالې جزایي محکمې څارنوالانو ته وسپاري سپین ماڼۍ د حق نړیوالې محکمې ته سخت غبرګون ښودلی وو ان تر دې چې د دې محکمې مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستی وو خو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې د دې اونۍ په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپله پریکړه بیرته واخیسته او د څېړونکو لپاره د شپږ اونیو اضافي تمویل برابر کړ څو دوی خپل راټول شوي ثبوتونه د اروپایي اتحادیې د پولیسو ادارې ته وسپاري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سمدلاسه د دې پریکړې په اړه تبصره نه ده کړې او نه هم ریموند سره سمدستي اړیکه نیول شوې ده
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا خبرداري ورکړی ک سم بودیجه تر لاسه نکړي، یعنی کافی بودیجه تر لاسه نکړي، سږ کال به په افغانستان کې تر 2 میلیونه ډیر کسان له وړیا روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. په عین حال کې د افغانستان له یو شمېر ولایتونو څخه اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته سم لاسرسی نه لري. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
افغانستان چې له حمله بشری ناورینونو سره لاس او ګریوان دی، اوس یو نوی ګواښ سره مخامخ شوی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یو چا خبرداری ورکړی چې که یوازې 25 سلنه بودیجه ترلاسه کړي، له 9.3 میلیونه کسانو څخه چې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، 1 میلیون به یې ورنه بې برخې شي. وچا په خپل تازه راپور د ناپامه بیا کې چې د پنځمبه په ورځ یې خپور کړی ویلي چې د بودیجې د کمښت له امله به تر 2015 کال پورې 1922 زیات روغتیایي مرکزونه وتړل شي، او دا کار به میلیونونه افغانان چې دغو اساسي خدمتونو سره تړلي دي له جدي خطر سره مخ کړي. راپور زیاتوي چې له دې شمېر څخه به 3.1 میلیونه ماشومان چې 15 کلن شوي نه دي، او 1.1 میلیونه امیندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې له درملنې او د تغذیې له خدمتونو بې برخې شي. دغه شان د راپور په ټکو د مړینې کچه به هم په ځانګړي ډول د ماشومان او ښځو ترمنځ د خوارځواکۍ او د ناروغیو د پراخېدو له امله زیاته شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لازم لاسرسی نه لري. د تخار ولایت د کلفګن ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
موږ ته هیڅ نږدې کلینیک نشته، ډیر لاره پلی ځو چې یو موټر پیدا کړو او ځان ډاکټر ته ورسو. کلینیک مو هم بس زر ګوري او نسخه راکوي او وایي چې له بهر یې واخلي، درمل وړیان راکوي. خلک بهر ولاړ وي خو څوک ورته پام نه کوي.
دغه شان د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي:
مخکې به دا خدمتونه د ولسوالیو د اطرافو خلکو ته وو چې اوس نشته، درمل او وسایل نه ورکوي. دا کلینیکونه ګرځنده وو، دننه پکې خونې وې، خو د جاغوري له ښار او بازار لري وو.
وچا ویلي د 2015 کال د لومړیو دریو میاشتو په ترڅ کې بشري مرستو لپاره یوازې 3.3 سلنه اړینه بودیجه برابره شوې. د راپور په ټکو د مالی مرستو کمښت په ځانګړي ډول د امریکا لخوا د مالی مرستو بندیدل به افغانان د روغتیا، خوړو او په نورو حیاتي برخو کې اغیزمن کړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO همکارې ادارې د روغتیا نړیوال کلستر چې د ګڼو نړیوالو سازمانونو یوه شبکه ده، په خپلو جلا راپورونو کې ویلي چې د 2015 کال د فبروري په میاشت کې د امریکا د حکومت لخوا د مالی مرستو د بندېدو له امله په افغانستان کې 8 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د یادو ادارو په وینا د اقدام نږدې 6 میلیونه کسان د روغتیایي خدمتونو له ترلاسه کولو بې برخې کړي دي. د یادولو وړ ده چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال د جنوري په میاشت کې په یو اجرایوي فرمان کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د 9 ورځو لپاره وځنډولې.
کوچنی اختر ته په ورنږدې کېدو سره یو شمېر کورنۍ وایي خپل غړو او خپل خپلوانو بیل شوي او اختر سم نشي لمانځل، که څه هم یو شمېر کورنۍ لکه چې شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل کړی دی ډېر سره پاشل شوي دي، خو پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر نورې کورنۍ هم کډوالۍ ته اړې شوي دي.
د ژوند کې په ډونګي ځل باندې چې کومه به خوندي زما په اختر کې راغلې ده، هغه دغه اختر دی.
لیکوال او شاعر باز محمد عبد و چې تاسو په خبرې لخپل محدودې کورنۍ سره جرمني ته کډوال شوې دی. ښاغلی عبد ازادي رادیو ته وویل:
زما بچو سره او لما سره هم د اندېښنه ده چې اختر بدل ته موږ څنګه منځو، ځکه چې اختر د پر د رسمي ورځ باندې راشي نو دلته هو زما بچین زی کورسونو ته د ژبې زده کړې لګوزي، ماشومه و ورکتون تر سو منو ما او میرمن به یو بل ته سره ګورو.
ته نو موري په خبره د خپل وطن کور او کلی د اخترونو بیل خوندوي چې په مسافرۍ کې نشته. خپل منزل ته رسیدو یعنی مقصد هوا ته د تک په تمه د پاکستان په پلازمینا اسلام آباد کې میر زاهد الله موسی خیل هم مرته خبره کوي
چې زمونږ نیمه کورنۍ چې دا امریکای کې دا اوس د کورنۍ غړیم چې دی هغه افغانستان کې دی، خپل لته مسافرې ما په مسافرۍ کې خو اخترونو اخوان مینه نه دی، د اختر خوان او غلیزت چې دا خو په وطن کې چې سړی خپل خپلوانو کرے زی یو بل کرے زی.
خو افغانستان کې هم خلک د اختر د بیخوندیو خبره کوي. دوی وایي وطن شته، خو دا چې د کورنۍ غړي او خپلواني تار په تار شوي د پخوا په شانې نشي لمانځلی. د کابل ولایت اوسیدونکي مشکان ازادي راډیو ته وویل:
د دې
په دې اختر کې هیڅ خوان نهسته ځکه ټول ولارد دي مسافر سوي دي هغه خوانه اختر نه دی چې یو بل کره بتللو خپل خپلوانو کره یو ورور مې دی هغه هم مسافر سوي دلته چې و په ګډه به هر چیرته دوستانو کره تللو راتللو
اینجا وخت کې بود یک ځای میرفتیم میآمدیم هر ځای ده خانه دوستا
په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیاځلي واکمنۍ وروسته ډېری افغانان له هېواده ووتل چې لمنونه یې بېلابېل ښودل شوي دي څوک ادعا کوي چې د امنیتي ستونزو له امله څوک له اقتصادي او څوک امي د خپلو نجونو ماشومانو د زده کړو د دوام په خاطر کډوال شوي دي ډېری دوی ګاونډیو او اروپایي هېوادونو امریکا او استرالیا ته تللي دي
ساعت 6:30 شام است صدای ما را از رادیو